احمد شیبر هم سلامونه. در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه. د روسي ستري محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیک بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړه وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدلی شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د باور د باروونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې په کې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسېدلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ترامپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ. رویټرز ژان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی روسي وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمېن مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رغنده وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. اسلام آباد وايي په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکی طالبانو نیولې او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفي توقيف کړی.
کاشفي پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې
نتر به کیلو نتر به کیلو ادرس به بیا زموږ په
سرکاري ګړې پنځر
پګډیشن لپاره
بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري. نور مطالب هم لرو لازه جرادو سره کوي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د روسي ستري محکمې نن د افغانستان پر واکمنو طالبانو بندیز لري کړ. هغه ډله چې سبان دي تقریبا 200 وړاندې ماسکاو د ترهګر سازمان په توګه نومولې و دا اقدام د طالبانو لپاره یو ډیپلوماټیک بریا ده چې په 2003 کال کې د روسي له خوا د ترهګر سازمانونو پولیس کې شامل شوی و چې له دوی سره هر ډول اړیکې د روسي د قانون لمخې د سزا وړ ګرځولې و. په ورته وخت کې د طالبانو پلاوی د روسي له خوا کوربه په جوړ شوی و غونډو کې مختلف غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې و. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي دا ځکه چې مسکو هڅه کړې چې ځان د سیمه ییز ځواک د منځګړي په توګه څرګند کړي. روسي چارواکو په دې ورستیو کې د افغانستان د ثبات لپاره له طالبانو سره د شکلتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په روسیو کلونو کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو طالبان د ترګر وډلو له څخه لري کړی دی. طالبان په 2020 کال کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ کله چې د امریکا او ناتو ځواکونه د دوه لسیزو جګړو وروسته له افغانستان څخه د غوښتلو په روسیوونو کې وو. طالبان په پیل کې د 1990 څخه تر 2001 کال پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د ویډیری منځلاري واکمنۍ ژوند وکړه، خو د 2020 کال د واک له تر لاسه کولو وروسته په شوزو انجونو باندې د بندیزونو لګول پیل کړل. شزی لډیرو دند او عوامه ځایونو څخه منع کړي، په شمول د پارکونو او حمامونو. په داسې حال کې چونجون لښپژم ټولګي څخه وروسته لسته کړو څخه هم منع شوی دی. دا اقدامات طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د دوی حکومت د چین او متحده عربی اماراتو په ګډون له هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړې دي. ځینې طالبان د نړیواله ټولنې سره ډیره شکلتیا غوړي او غواړي چې د بهرنی ملاتړ د راجلبولو لپاره سخت پالیسي لغوه کړي. په دې ورستیو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په مشرۍ د طالبان او امریکا ترمنځ اړیکې زیات شوې دي، چې ډیری د بندیانو تبادله او خشکې دوله عمل دي. د بحران ګروپ د آسیا پروګرام یو لوړ پوړی شنونکی ابراهیم بهیس وویل چې د طالبانو د ترهګری ډلې په توګه لالس څخه لري کول له کابل سره د سوداګری او سیاسي اړیکو لپاره قانوني خنډ او د هغې لري کول د اړیکو د شکولو لپاره د مسکو لیوالتیا مناقصوي. د جنوبی آسیا شنونکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس وویل چې د روسیې اقدام بنسټیز نه و، چې ډیری هیوادونو هیڅکله په رسمي ډول طالبان د ترهګر سازمان په توګه نو نومولي. په ورته وخت کې هغه دا پریکړه چې اوس دوی له لسته لري شوې دي د دواړخیزو اړیکو لپاره د دواړو لپاره ګټه ګټه بللې ده. د روسیې لپاره کوګلمن وویل چې دا به د باور جوړونې اقدام په توګه کار وکړي چې د لا زیاتو شکلتیا لپاره لار هوار کړي او ماسکو ته ورتیا ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړي توګه د اسلامي دولت خراسان په څیر د روسیې ضد ترهګریزو ډلو په اړه ماسکو اندېښنې لري. کوګلمن بیا وویل په عین حال کې د طالبانو لپاره د محکمې پریکړه د مشروعیت لوړولو پایله ده چې دوی کولی شي د دوی د واکمنۍ د نړیوالو منلو لپاره ترې ګټه پورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشید افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشید طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانی لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریڅ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بیا اساس یې بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې ورستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څېړنیز راپور راپور لمخه یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوی و چې په میاشتنۍ کچا 13 کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سمبالیدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته، او دا هغه پخښتونه د داعش د مسیر له چې د کرخ هغه اړه کېدل. دا هغه پکله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب هم دې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. را به شو دي چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو کدا ورتیا درلودل نو تر اوسه پورې به متکن ثابت کړی وای لکه کم ووټ شي دوی په دوحه کې کړه او چې ټولې تورستی ډلې به دوه مهاري او هغه ته به پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانه د چ په مختلفو زاینو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کی او تا په زینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخنۍ د تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا پماغه ایدئولوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو کې دا ډیر د دوی داعش ته جذب شوی دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوی دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک زواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وو. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بللې ده او روسي پښتنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کړي او ګډ نشي پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي. ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او نامنۍ دوام وکړي د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د خاغلي خلیل زاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي.
پاکستان د مختلفو تاکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د ملي تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لړکی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعال افغانی ول اصل کناډایي ندیم نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجی رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدی رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولې او بندیان کړې دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولې او بندي کړې ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهوره ده ورورې داستان د اپریل په 18 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14 نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي خو د خور د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعال ده وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځئ پر خلکو وسلې مه راباسئ او د خلکو زړونه وګټئ. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفی هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمه پورز د اپریل په 18 په خپل ایکس باندې خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناترګن ځای ته پر لیکدولو اندېښنه خوده لی او زیاته کړي چې د اوسنۍ واکمنو داخلنه نه یوازې د خبريالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکارا سرغړونه ده، بلکې د افغان خبريالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تور زور په دی خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبر اعلان نشي. دا خبر اعلان چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفی وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفی تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې و چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار له امله نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناکه ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیه له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ شارد نپرو د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بلیټ کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپاره ستنه ټپيان شوې دي. د سیمه والی سرهلی ساک پر خپل ټيليګرام چینل لیکلي چې د پرونی بریټ د ټپيانو لړلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو شاروال ویلي چې بریټ د شاروالی وداني ته په سل متري واټن کې شوې چې لکبلې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا دول وړ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله د غشار تر رسیدلې دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پړه د اروپای ټولنې اندیشنې ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپري چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړ بلل دی. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیه وپلوري یا پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 15 اصولو کې خلک په کرهنې بوخت دي، ولې په دې هیواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
لس روپۍ کیلو
کابل بودخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یاد انا پکیو پیاسی کوچرو نه چارا کټیار به را دا چیر بازار سي
سو کی کړو وطن
شپګډیشن نه
نو وړای چې د افغانستان څو گاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیر ارزانه ده. خالد د سینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترکاری چې ده لکه نانا دړیا مل سرخک نوش پیاز د راځي په 15 روپۍ ګډه او پیاز چې ده یو سل څلوېښت روپۍ کچالو چې دي یو سل پنځوس روپۍ او د بادرنګ چې دي بادرنګ دوه کیلو په دیرش روپۍ ورکوي لډوګان چې دا چارک په اتیا روپۍ دي او د غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډۍ دا چې ګډۍ په لس روپۍ ده.
یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل یې وي او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخیږي بیا ډېره ارزانه وي. د افغانستان ډېری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخیږي. که څه هم عام خلک خوښ دي چې په ارزانه به یې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سخت خانه نداریم و روند
متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سړی خونی نشته له چارواکو هیله کو چې همکاری وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان و نه کړو
به ما سخت خانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیات متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي
مردا ترکاری کرو پنجان دی بیاندې رومان اندوانې چم خیال بدرنګ دا شان کرو نو په دوی کې مردا زاینه لرو چې دا زمي د پاره وساتو نو مردا حکومت صدا غواړو چې مرته شکونی جوړی کې او چې مردا خپل سوځبار پکښ وساتو.
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی مشکل برق دی مونږه څلور ساعته برق نه لرو سړې خونې څلور ساعته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سړخانې نه فعالېږي نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم د ستونزو تېدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه چې په سیفاس برق باندې چلیږي ډیر قوي برق ورته پکار ده تقریبا په یو ساعت کې 15 کیلو واټ برق مصرف لري د مونږ سرطانه او د برق په باره کې په هغه کې ارزه کې مونږ ډیر مشکلات لرو کله کله برق نه کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیفه کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي.
سل فیصد صحیح ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمونږ انار دو راوړي ساتلي دلته یخې دي سیوان کابلي سیوان د تراژي ساتي.
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړي خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعال دي. خدا چې ولې غیر فعال دي لامل یې نه وښودلی چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره